بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلویښتم څخه تر یوسلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه خلاص اړه ګډه ګډه سلامونه ومني. عزیزان نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 1400 هجری مریض کال د وری د میاشتې 28 مه د 1400 هجری قمری کال د شوال د میاشتې 13 مه او د 2025 میلادي کال د اپریل 18 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې له عمل سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي، بیا ارته یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې په غزه کې د ماشومانو د وژل کېدا په حق لده. نو دې ورسته هم بیا ستوري په لمن کې پروګرام اوریدل شي چې بیا هم درته د غزه په ارتباط د انساني وجدان د سرمشاره په حق لارته یو پروگرام وړاندې کیږي، او بیا هم د تلپاتی خوشبوئی پروگرام اور دلشه چې پم دې سره زمون دا یو ساته مزګرانه خبرونه هم سر ترسي pastoday.ir/ زمون د انټرنیټي سایت درکته شي. تاسو پرې درنه او سمې تازه خبرونه سیاسي تبصره نور ډیر جالب مطالب لوستل شي. ایزانو موږ سره لدی لارې مرتبار ټینګ کی ولنډ د مکو بیا خبرونو سره حاضر یو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غا گوسم پام کړی د محل خبر نوتا. په سر کې هم دا خبرنو لنډیز، دا ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر خاغلی پزشکیان ویلی چې د هیواد چارې خبره ترو تا نه زندگی. د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر ماسکو ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر کوي او په خان یونس کې د کډوالو په خیمو د سیونیستي رژیم د پوست په برید کې 23 کسان شهیدان شول. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر خاغلی مسعود پزشکیان ویلی چې د هیواد چارې خبره اترو ته نه ځنډیږي. د ایران ولسمشر پزشکیان د اسلامی انقلاب د معظم رهبر د حکیمانه لارښوونو او خبرو قدرونه وکړه. وی ویل چې د مذاکراتو پروسه په عادي ډول روانه ده او د هیواد چارې هم په خپل طبیعي لارې کې پلی او تعقیبی یو د باسونو مسائل به د یوې ثانیې لپاره هم ونه ځنډول شي. د پارس ټوډی د راپورت له مخې د ایران ولسمشر ښاغلی مسعود پزشکیان د کابینې په غونډه کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت امام خامنه‌ای د هوښیارانه لارښوونو او خبرو ستاینه وکړه. وویل چې د خبرو اترو پروسه په نورمال او عادي ډول روانه ده او د هیواد چارې هم په خپل طبیعي لارې کې پلی کېږي او دا باسونه او مسایل حتی د یوې ثانیې لپاره هم د هیواد چارې نشي ځنډولی. البته مونږه په طبیعي ډول یوې موافقې ته د رسیدو هرکلی کوو. وروسته له هغه چې د انرژي وزیر د یو شمېر برېښنا فابریکو د بیرته فعالیت د وروستي حالت په اړه راپورټ ورکړ چې د ترمیم لپاره لا شبکې قطع شي، و پزشکیان زیاته کړه لا بهر چمتو شوي د سولر پینلونو لومړی بار به په راتلونکو څو ورځو کې هیواد ته راشي او د دوی نصب او په دولتي څانګو کې باید ژر تر ژره بشپړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی عراقچی ماسکو ته رسیدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی نن د یوه ډیپلوماټیک پلاوی په مشرۍ ماسکو ته ورسید تر څو د روسیې له لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې او مشورې وکړي او دغه هیواد ولسمشر ته د رهبرۍ د ستر مقام حضرت امام خامنه‌ای مکتوب پیغام ورسی. دا پارس جوڑی دا راپورت نمخی دا روسیه دا بحرانی اچارو وزارت دا آسیا عمومی مشره و دا ایران سفیر دا مسکو پرنوالا وی دگر که دا خاقری سید عباس عراق چی تود هر کره وکر. دا بحرانی اچارو وزارت دا ویاند خاقری اسماعیل باقایی دا اعلان نمخی روسیه تا دا ایران دا اسلامی جمهوریت دا بحرانی اچارو وزیر پخوانی پلان شوی سفر د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف په بلنه او د ستراتیژیکو شریکانو په توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوامداره مشورو په چوکاټ کې ترسره کیږي. هغلی باقایی په دې اړه وویل چې ټاکل شوی ده د سفر په بهیر کې عراقچی د وړپورو روسي چارواکو سره دوه اړخیزو اړیکو سیمه ییزو او نړیوالو بدلونو همدارنګه له امریکا سره د وروستیو غیر مستقیمو خبرو اترو په اړه خبرې اترې او د نظر تبادله وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایاند دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړونونو د پلي کولو په ځانګړي ډول د ایران د اسلامي جمهوریت او روسیې ترمنځ د هر اړخیز ستراتیژیکو همکاریو تړون د تعقیب لپاره یو ارزښتناک فرصت وباله. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر به په راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتنه کړې ده. نوموړي په دغه لیدنه کې ویلي چې د پاکستان لومړی وزیر مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به په راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. صادق خان او امیر خان متقی ټینګار کړی چې راپورته شوی مسائل به د باور په فضا کې په خبرو اترو سره حل کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په کابل کې د غږملتیا ګډې کمیټې اومه غونډې په تړه ویلي چې د ورته میکانیزمونو له لارې دوامداره ښکېلتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي کمولو او په دوه اړخیزو اړیکو کې د متقابل تفاهم پیاوړتیا لپاره اړینه ده. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې لا 15 میاشتنی ځنډ وروسته په کابل کې د غږملتیا ګډې کمیټې ناسته هم د همدې موخې لپاره ربل شوې ده څو له پاکستان سره راپورته شوې ستونزې د خبرو اترو له لارې حل کړي. د طالبانو حکومت نن په ورزګان کې 15 تنو ته تعزیری سزا ورکړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې نن په ورزګان ولایت کې 15 کسانو ته تعزیری سزا ورکړي. سرچینه وایي چې محکمو د یادو کسانو جرمونه ثابت کړي دي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو له خلکو غوښتي چې د یادو کسانو سزا ورکولو نندارې ته د ترین کوټ ښار ورزشي لوبغاړي ته ورشي. د معلوماتو له مخې طالبان حکومت په تیره یوه اونۍ کې په بادغیس، نیمروز او فراه ولایتونو کې په څلورو کسانو د قصاص حکم عملي کړی دی. د قصاص د حکم تطبیق غبرګونه هم درلودل. نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو سربیره په کابل کې د نوما دفتر دا چاره د ژوند د حق خلاف عمل بللې دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو اعلامیه کې ټینګار وکړ چې د شرعي احکامو نقد د نوما د ماموریت خلاف دی او په کلکه غوښتنه کړې ده چې ځان ترې وساتي. و قاچاګرون کې په نیمروز ولایت کې نیول شوې دي. سیمه ایزو سرچینو د افغانستان په نیمروز ولایت کې د انساني قاچاګ په تور د وو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د فارس خبری آژانس د خبر له مخې د افغانستان د سرحدي ولایت نیمروز د پولیسو قومانده اعلان کړی چې د انساني قاچاګ په جرم وو کسان نیولې دي. دا کسان ورسته لاغونی ول شول چې هغه هڅه کوله لاګړ شمیر خلک په غیر قانوني ډول ایران ته قاچاق کړي. د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې د انسانانو او مخدراتو حقوق قاچاق داسې ستونزه چې لا پخوا راهیسې موجوده ده. البته د طالبانو د واکمنۍ د راتګ راهیسې د مخدراتو کچا د پام وړ کمه شوې ده. پخوا د افغانستان او ایران پولې د انسانانو او مخدراتو کو لا قاچاقوړونکو ډک وي، خو دغو قاچاقوړونکو شمیر کم شوی دی. په خان یونس کې د کډوالو په خیمو د اسرایلی پوز برید کې 23 کسان شهیدان شول. پارس ټوډی د ایرنا په حواله راپورټ کړی چې سیونس رژیم یو بل جنایت ترسره کړ. دا ځل یې د غزې په جنوبي ترانګه کې د فلسطینی کډوالو په خیمو هیڅ رحم ونه کړ او په دې سیمه کې په یوه برید کې 23 کسان شهیدان کړل. طبي سرچینو راپورټ ورکړی چې د غزې په شمال کې جبالیا کیمپ یوه خیمه کې د اسرایلو د بې پیلټه الوتکې برید کې و کسان وژل شوی دی چې فلسطینی کډوال پکې اوسېدل. د غزې په ترانګه کې د فلسطین د روغتیا وزارت هم اعلان وکړ چې د 2015 کال د مارچ له 13 رئیس په غزې کې د ثبت شویو شهیدانو شمیر 1,652 ته رسیدلې او د ټپیانو شمیر هم 2,390 کسانو ته زیات شوی دی. د فلسطین د روغتیا وزارت په بیانیه کې ویل شوي چې 2023 کال د اکتوبر په نیټه د غزې په ترانګه د اسرایلي رژیم د بریدونو له پیل راهیسې د قربانیانو ټول ټال شمیر 5,250 شهیدانو ته رسیدلی دی. د 2023 کال د اکتوبر په ما اسرایلي رژیم د غزې پر وړاندې دوه اصلي هدفونو سره جګړه پیل کړه، یعنی د حماس غورځنګ له منځه وړل او له سیمې د سیونستانو بندیانو بیرته راوستل، خو د اهدافو په ترسره کولو کې پاتې راغلل او مجبوره شو چې د حماس غورځنګ سره بیا د بندیانو د تبادلې لپاره یوې موافقې ته ورسېږي. د 2015 کال د جونې په 19 د حماس او اسرایلي رژیم ترمنځ د موافقې په اساس په غزې کې اوربند ټینګ شو او یو شمېر بندیان تبادله هم شول، خو وروسته د اسرایلو رژیم د اوربند د خبرو اترو دوهم پړاو ته له نوتلو انکار وکړ او د 2015 کال د مارچ د 13 نیټې د سه شنبې په سهار یې د اوربند له شرایطو په سرغړونې سره د غزې پر وړاندې خپل پوځي یرغل بیا پیل کړ. د حماس د القسام کندکونو د سیونست رژیم مرکاوا ټانکونه تباه کړي دي. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس پوځي څانګې القسام د غزې په ختیځ کې سیونستي پوځ درې مرکاوا ټانکونه له منځه وړي دي. پارس ټوډې د ارنا پاولا راپورټ ورکوي چې د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس پوځي څانګې القسام اعلان وکړ چې د دوی جنگیالي او د غزې خار په ختیځ کې د الوفا روغتون ته نږدې د اسرایلي پوځ درې مارکاوا ټانکونه په یاسین 115 ټانک ضد توغندیو سره په نښه کړل. د 2023 کال د اکتوبر په اوومه اسرایلي رژیم د غزې ترانګې پر وړاندې د دوه اصلي هدفونو سره بیا جګړه پیل کړه چې تر اوسه کوم هدف ته نه ده رسیدلی. د 2015 کال د جنوري پر 19 د حماس او اسرایلي رژیم ترمنځ د موافقې په اساس په غزې کې اوربند ټینګ شو او یو شمېر بندیان تبادله شول، خو وروسته بیا د اسرایلو رژیم د اوربند دوام خبرو اترو د پړاو بیا انکار وکړ او په غزې یرغل پیل کړ. انصار الله غورځنګ وایي چې امریکایان به درانده بیا ورکړي. د یمن د انصار الله غورځنګ یو جګپوړي غړي امریکایانو ته د یمن پر ضد د تیری د پایلو په اړه خبرداري ورکړه او ټینګار یې وکړ چې امریکا به د نړۍ د ملتونو پر وړاندې د خپل جنایت لپاره دروند قیمت ورکړي. دا پارس ټوډے په وینا د یمن د انصار الله غورځنګ یو لړپوړي غړي ښاغلي محمد البخیتی د امریکا لخوا د یمن پر ضد د بریدونو او ګواښونو په ځواب کې امریکایانو ته په خطاب کې ویلي چې تاسو به هیڅکله د یمنی خلکو د ارادې په ماتولو کې بریالی نشي. هغه ورځ به راشي چې تاسو به د نړۍ د ملتونو پر وړاندې د ټولو هغو جنایتونو بیا ورکړئ چې تاسو کړي دي. البخیتی هم داراز څور ډې وړاندې هم ویلي چې یمن د غزې د ترانګې د ملاتړ لپاره د خپلو عملیاتو د دوام لپاره په ورته وخت کې په دریو جبهو یعنی کورنیو سیمه ییزو او بهرنیو جګړو کې د جګړې وړتیا لري. دا او د دې مهال خبرنه.
سیاسی تبصرہ
په غزه کې هر ورځ 22 ماشومان وژل کیږي. دا زمونږ د سیاسی تبصرې عنوان دی. د ماشومانو لپاره د تر ټولو لوی نړیوال سازمان ویان د زیارت په ورځ د غزې په تلانګه کې د روانو شرایطو په اړه بوګنون کې شمیرنې وړاندې کړې دي او لړنېوالې ټولنې د مرستې غوښتنه هم کړې ده. په غزې کې وضعیت خطرناک دی او مونږ د ګړنګ په غاړه یو. دا خبره په فلسطین کې د یونیسف ویان کاظم ابو خلف له الجزیرې چینل سره په مرکه کې وکړه. دا خبرې په داسې حال کې وشوي چې د غزې په ترانګ د یرغل د بیا پیلیدو په یو دیر شمه ورځ نیواګرو په غزې کې یو نوی قتل عام وکړ چې له درویشتو څخه زیات فلسطینیان یې شهیدان کړل. نن سهار د خان یونس په مواسی سیمه کې د نیواګرو ځواکونو د کډوالو په خیمو بمباری کې د یوې کورنۍ د لسو غړیو په شمول له پنځه لسو زیات فلسطینیان په اور کې وسوځیدل چې ډېرې ښځې او ماشومان وو او یو شمېر بیا نور ټپیان هم شول. د غزې په شمال کې د بیت لاهیا په پروژه کې هم د کډوالو په یوې خیمې د اسرایلو په هوایی برید کې د یوې کورنۍ شپږ فلسطینیان شهیدان شول او د جبالیا په کیم کې د کډوالو په یوې خیمې د اسرایلو د بی پیلټ الوتکې په برید کې د بلې کورنۍ اووه غړي شهیدان شول. د یونیسف ویان د اسرایلی رژیم د روانو جنایتونو له امله د غزې په ترانګه کې د روانو حالاتو په اړه وویل چې د جګړې له پیل رئیسې په غزې کې د وژل شویو فلسطینیانو اوسط شمېره هره ورځ اووه ویشتو ته رسیدلې ده. ابو خلف په دوام کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې غزې ته د مرستې د رسیدو د اجازت نامې ترلاسه کولو لپاره دې دباو واچوي. غزې ته د مرستې نوتل باید د معاملې او چانه وهلو لپاره په یوه ابزار بدل نشي. د یونیسف ویان په دوام کې د غزې د جنگ په حکله د نویو شمیرنو په وړاندې کولو سره وویل چې په غزې کې نه دیرش زره یتیم ماشومان موجود دي. د هغو کسانو شمیر چې له غزې ترانګې وتلو ته سخته اړتیا او ضرورت لري شپاړسو زرو تنو ته رسیدلی چې څلور زره پکې بیا ماشومان دي. دا په داسې حال کې دي چې د سیونست رژیم د جنگ وزیر پرون ټینګار وکړ چې اسرائیل به د غزې ترانګې ته د مرستې د لیږلو اجازه ورنه کړي او دا کار په حماس باندې د دباو لپاره یو اوزار ګڼي. حماس هم د دغو څرګندونو په غبرګون کې هغه په جنگي جنایت باندې عمومي اعتراف بللی دی. حماس لرنیوالې جزایی محکمې وغوښتل چې د نتنیاهو کارز او بینګویر په شان ترهګرو په شمول د نیواګرو مشران اشتهاري اعلان کړي او د هغوی د جنایتونو په اړه دې ترې پوښتنه وکړي. د اسرایلو اسیرانو کورنۍ هم په دې خبرې سره چې د غزې لپاره د کارز پلان تش یو توهم دی ویلی چې د ټولو اسیرانو د آزادولو یوازینۍ لاره موافقه ده چې حتی قاقیمت یې د جنگ ختمول هم وي. خو د اسرایلو لومړی وزیر نتنیاهو دا کار نه کوي ځکه چې ډیر ښه پوهیږي که د غزې جنگ ختم شي نو هغه به محاکمه شي او د هغه حکومت به نسکور شي. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرنې خبرونه اورئ. پارس ټوډے @ir/ پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته خبرونه دوام ته وکړي. ستوري پلمن کې ډېر ګرام نیوالو سلامونه او نیکی هیلې ما ومنه. ستوري پلمن کې له بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. په دې پروګرام کې زه جمیل بنگش له خپل ګران او محترم ملګری
عبدالماجد دورانی سره
حاضر شوی. په دې پروګرام کې هم د خاغلی سادی شیرازی ژوند ته یو کتنه کوو، هیله چې تر پاره سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي.
گران اوریدونکو، په تیرو دوو پروګرامونو کې د سعدی نوم او تخلص او د هغه د وخت او ژوند شرایطو په اړه مو بحث وکړ. اوس غواړو چې د دې په اړه وغږیږو چې سعدی څنګه د شعر او ادب نړۍ ته ننوت او د هغه د آثارو په اړه درسره خبرې وکړو. لکه څنګه چې پوهیږئ د سعدی د زیږون نیټې، ماشومتوب، ځوانۍ او د دغه تکړه شاعر د ژوند په اړه د ډیرو ناڅرګندتیاو له امله، لکه د نورو لیکوالانو په څیر چې پیړۍ د مخه ژوندې کاوه، موږ نشو کولی چې د سعدی د شعر پیل په بشپړ ډول په سمه توګه په ګوته کړو. هغه څه چې د سعدی د وخت او ژوند په اړه پیژندل شوي دي د ادبي څېړونکو د هڅو له امله دي، او البته په یوه نږدې بڼه. د مثال په توګه که د سعدی د زیږون کال په اړه خبرې وشي نو دا یو اټکل دی.
ایزان اوس که د ورته اټکلونو پر بنسټ کوم چې البته واقعیت او حقیقت ته نږدې دی، مونږ کوي شو د دې په اړه وغږیږو چې دا شعر څنګه د شعر او ادب نړۍ ته ور داخل شو. مونږ کوي شو وایو چې هغه چاپېریال ته په پام سره چې سعدی پکې لوی شو، هغه له ماشومتوب او ځوانۍ له شعر او ادب سره دلچسپي درلوده. سعدی په خپلو اثارو کې یادونه کوي چې د هغه کورنۍ له دیدی عالمانو وه، نو هغه له ماشومتوب له زده کړې لوستلو او لیکلو سره بلد و چې د شعر او ادب نړۍ سره علاقه پیدا کړه، او بالاخره هغه د علم، دین او معنویت په لاره روان شو. دې ته په پام سره چې فارس او شیراز په هغه وخت کې د اتابکانو تر واکمنۍ لاندې وو، او دوی د مختلفو ودانیو لکه جوماتونو او ښوونځیو په جوړولو کې ډېرې هڅې وکړې. سعدی د ښوونځیو او خانقاهانو یعنی د عبادت او زده کړې ځایونو سره بلد وو، او په دې ځایونو کې په زده کړه هم بیا بوخت وو. هغه شاید حتی له دیني عالمانو سره په خطبو او بحثونو کې برخه اخیستی وه، او د دې پیښو ورو ورو سعدی د شعر او ادب نړۍ ته ورسوه.
د پلار مړینې او همداشان د سعدی له زده کړې او پوهې سره دلچسپۍ دغه ځوان دې ته اړک چې بغداد ته سفر وکړي تر څو هلته خپلې زده کړې ترسره کړي. بغداد ته سفر د شیخ سعدی شیرازی د نورو سفرونو لپاره لاره هواره کړه، او دا سفرونه دوامداره وو. هغه څه چې سعدی د خپلو سفرونو په دوران کې زده کړل او تجربه یې کړل، هغه د خپلو آثارو په پنځولو کې ډیر بریالی کړ، ځکه چې د هغه تجربو له لارې چې هغه له دې سفرونو ترلاسه کړی وي، هغه په شعر او نثر کې ډېرې له حکمت ډکې کیسې ولیکلې. دا مهمه نه ده چې دا د لیکنې ډول دی یا په کوم شکل کې دی. ټول هغه کسان چې لیکي د خپلو وختونو او تجربو څخه نظرونه ترلاسه کوي، او د هغوی پر بنسټ یو ښکلی شعر یا یو لارښوونکې کیسه لیکي. سعدی هم داسې و. هغه د خپل وخت پیښې، د ماشومتوب یادونه او خاطرې، د سفر تجربې او داسې نور وکارول، او د شعر یا نثر په بڼه یې آثار وپنځول. د مثال په توګه د سعدی دوه تلپاتې آثار گلستان او بوستان له هغو لارښوونکو کیسو ډک دي چې سعدی د ژوند له واقعیتونو څخه الهام اخیستی دی. ګرانو ملګرو، موږ د گلستان او بوستان یادونه وکړه، نو ښه به دا وي چې دا دوه آثار د پروګرام په پای په وروستۍ برخه کې معرفي کړو، نو له موږ سره مله واوسئ.
ډیرو ګرانو عزیزانو، تاسو د ستوري په لمن کې پروګرام اوري، او په دې برخه کې مونږ غواړو په لنډ ډول ګلستان او بوستان معرفي کړو. دوه آثار چې ادبي شاهکار ګڼل کېږي او په مختلفو ژبو هم ژباړل شوي دي. دوه آثار د سعدی د کیسې ویلو څرنګوالی هم څرګندوي. په ګلستان کې په نثر کې لیکل شوی مختلفې کیسې شاملې دي، او بوستان د شعر په ژبه کې د ژوند د مختلفو کیسو روایت دی. د سعدی ګلستان اته برخې لري چې هره برخه یوې موضوع ته بیله شوې ده. په ګلستان کې سعدی خپله کیسه د یوه ماهر کیسه ویونکي په څیر بیانوي. د سادی د کیسې طرز داسې و چې لومړی د یوې په زړه پورې موضوع په وړاندې کولو سره مخاطب په کیسه کې لیوالتیا پیدا کړه. بیا یې د کیسې په زړه کې د یو موړ یا مختلفو لوړو ټیټو په رامنځته کولو سره د کیسې جذابیت دوه چنده کړ او کیسه یې له اخلاقي ټکیو ډکه مناسبې پای سره بیا پای ته ورسوله.
دوستانو که تاسو د ګلستان کتاب لیدلی وي او لوستلی مو وي نو لیدلی به مو وي چې په دغه کتاب کې د سعدی کیسې ډېرې لنډې او مختصرې دي. دغه لوی ایرانی لیکوال په ساده او لنډ ډول یوه کیسه بیان کړې او ارزښتناک ټکی یې خپلو مخاطبانو او لوستونکو ته رسولې دي. نننه پړاو د سرعت او ټکنالوژۍ پړاو بلل کیږي او په دې دور کې مونږ هڅه کوو چې په ممکن لنډ وخت کې د مختلفو کیسو او پیښو په اړه واورو. په بل وینا زمونږ د نننی پړاو خلک نور د اوږدې محتوا اورېدلو لوستلو یا لیدلو ته لیوالتیا نه لري. له همدې امله هغه کسان چې د مختلفو بصري او غږیزو محتوا په تولید کې فعال دي ډیره هڅه کوي چې د مطالبو محتوا خپلو مخاطبانو ته په لنډ وخت کې خو په ګټوره توګه وړاندې کړي. هغه طریقه چې نن انسانان ورسره علاقه او مینه لري او تعقیبوي یې سادی ډیر کلونه وړاندې په اوومه هجري پیړۍ کې د خپل ګلستان کیسو په لیکلو کې کارولې ده.
هو عزیزانو، دا د سادی او د هغه د کارونو د اوږد عمر او جذابیت راز دی. یو ښه لیکوال او تخلیقي هنرمند چې په څو کرخو کې کیسې بیانوي او مخاطبانو ته ډېر اخلاقي ټکي رسوي. خو بستان د شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی یو بل ځلانده کار دی. هغه په بستان کې هم کیسې کوي، خدا ځل د شعر په ژبه دا په خواږه بڼه الفاظ سره یوځای کوي او د مصنوعي په بڼه د اخلاقي فضیلتونو انسانی زده کړې او د بشپړتیا د ترلاسه کولو لارو چارو په اړه خبرې کوي. په بستان کې هغه د ښکلي تمثیلونو او زړه راښکلونکو مثالونو په کارولو سره په شاعرانه ژبه کې اخلاقي تعلیمات څرګند کړي دي. ګران اوردونکو، دا مناسبه ده چې پوه شو چې بستان د سعدی لومړی اثر دی او هغه له دې وروسته ګلستان بیا ولیکه. د سعدی بستان بل نوم نامه دی او لس برخې لري. د سعدی د بستان هره برخه لکه د هغه ګلستان یوې ځانګړې موضوع ته بیل شوې ده. په دې دوو آثارو سربیره سعدی ډېر شعرونه هم لري، په شمول د عاشقانه غزلونو، نظمونو او روبایانو په بڼه. د سعدی غزلونه د دوی د لیکلو سټایل، ژبې او بیان همداراز د هغه احساساتو ژوروالي له امله چې شاعر یې څرګند کړي خورا مشهور او محبوب دی. که تاسو غواړو پوه شئ چې د سعدی د کارونو کومې ځانګړتیاوې دوی بې ساری زړه لخونکې او مشهور کوي، نو د ستوري په لمن کې پروګرام راتلونکي برخه بیا للاسا ورنکلی.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ستوري په لمن کې دا پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی. لکه څنګه چې جمیل حسین صاحب وویل، په راتلونکي پروګرام کې به د سعدی د آثارو د ځانګړتیاو او د هغوی د اوږد عمر د راز په اړه در سره وغږیږو. نو تر هغه در نه اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری شه. Thank you.
د غزې پر وړاندې د نړۍ شرمېدلې وجدان.
د تهران رادیو ګرانو اوریدونکو خیچاري عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو خدمت ته حاضر شو يم چې د فلسطین په غزه ترنګ کې ل نسل کوشي سره په مخامخې دا کې د دنیا شرمېدلې پېژدان او زمير پاکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري.
ګران دوستانو، د فلسطین د حماس غورځنګ د طوفان الاقصی عملیاتو نړۍ د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په هکله د نړیوالې بې عزتۍ او د اخلاقي بیا کتنې نوي پړاو ته ورننه بسله. طوفان الاقصی عملیات په پوځي، کلتوري او ځان باندې د تکیې په اړخونو سره د فلسطینیانو د غصب شویو ځمکو او د چورتالان شویو حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره یوه هڅه وه. طوفان الاقصی عملیاتو دنیا د لویدیځو هیوادونو د نړیوالو سیاستونو په اړه د نړیوالې بې عزتۍ او د اختلافي او د اخلاقي بیا کتنې نوي پړاو ته ورننوسله. د طوفان الاقصی د عملیاتو په رامنځته کېدا سره د دغو حملو کلتوري اړخونه سبب شول چې په دغو ډګرونو کې نوي مفاهیم رامنځته شي. د نړیوالې دا د کلتوري ځوړتیا په مقابل کې د مقاومت نړیوالې دل د طوفان الاقصی د عملیاتو یوه کلتوري بیلګه ده. د مقاومت نړیوالې دل او د اسرایلو د ماشومانو د وژونکي رژیم په مقابل کې د فلسطین د خلکو د جایزو مقاومتونو ملاتړ د سینوستي رژیم د جنایتونو په غندلو کې په ټولو لویدیځو هیوادونو، امریکا او په ټولو اروپایي هیوادونو کې په پراخو مظاهرو کې لیدلای شو. دغه لیدتوګی شته چې د طوفان الاقصی د عملیاتو د یوې بریا په توګه د مقاومت نړیوال کېدل د یوه نرم نړیوال انقلاب ګړندې کېدل دي.
د لویدیځو هیوادونو د تحقیقاتي مرکزونو په نویو مطالعاتو کې داسې شواهد او نښې نښانې وړاندې شوي دي چې ښودنه کوي د فلسطین په غزې تړانګې کې د انساني غمیزې رامنځته کېدا د نړۍ ملتونه د فلسطین په مسلې کې له ملتونو وراخوا کړچار غوره کولو ته ورکاژلي دي. په همدې اساس ملتونه له خپلو حکومتونو څخه په خپلواکه ډول صهیونیست رژیم د فلسطین په غزې تړانګې کې د انساني غمیزو د رامنځته کولو په دلیل وغند. په فلسطین او ټول اسلامي دنیا کې د مقاومت په هیر توانېدلې بیلابیل ملتونه د انساني ارزښتونو د اساسي چورلیزونو ګیر چاپیر راغونډ کړي. په بیلابیلو هیوادونو کې د ولسي غبرګونونو زیاتېدل سبب شول چې د دوی حکومتونه هم په غزې تړانګې کې د صهیونیست رژیم د نسل کشۍ او د جنگي جنایتونو په موضوع کې د عمومي افکارو د دوام په وجه له چوپتیا غوره کولو خارج شي. په غزې تړانګې کې د صهیونیست رژیم له جنایتونو او د فلسطینیانو د نسل کشۍ څخه د کرکې په څرګندولو کې د دنیا د ملتونو ولولې ته په پام سره د نړۍ رسنۍ هم ونه توانېدلې په دې عقله بې تفاوته ووسي. د امریکا او د نړیوال صهیونیزم تر سلطې لاندې رسنیو یوازې د غزې د جنگ په عقله د خلکو په غبرګون او د مظاهرو په منعکسه کولو کې بسنه وکړه. په نړیوال ډګر کې یو شمېر مطرحو او پیژندل شویو رسنیو په دې عقله دریز غوره کړ.
دوستانو، د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د فلسطین د غزې تړانګې د جنگ او د اسرایلو د جنایتونو په هکله لیکلي د بې عزتۍ خبره ده چې لویدیځو هیوادونو د فلسطین د غزې تړانګې د ملکي وګړو په وژنو کې د اسرایلو لپاره اسانتیا رامنځته کړې او د ځان د دفاع د حق له دروغو تر ډک نوم لاندې د سینوستي رژیم په نامتناسبو اقداماتو باندې د تایید ټپه وهي.
هغه څه چې نن ورته ضرورت لرو د غزې د جنگ پای ته رسیدل دي، خو اسرائیلو د دغه جنگ ختمېدل ناممکن کړي. د برېټانیا ګارډن ورځپاڼې د غزې په جنگ کې د اوربند د ضرورت په هکله په یوه راپور کې د اسرائیلو لخوا د غزې تړانګې د څو د پاسه 1300 خلکو په شهادت رسیدل ته په اشارې سره ټینګار کړی چې د فلسطین د غزې تړانګې خونړیو پیښو د قاعدمند نظم او د نړیوالو ارزښتونو د ادعا کوونکو په توګه د لویدیځو هیوادونو حیثیت ته ستر ګوزار ورکړی دی او دا حیثیت به زر احیا نشي. ګارډین ورځپاڼې زیاته کړې چې د سایونیستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په غزې تړانګه کې له اوربند سره په مخالفت کولو چې د هغه د جنګ غواړي او د افراطي کابینې غوښتنه ده په قدرت کې د خپل ځان د پاتې کولو لپاره هڅه کړې. د انګلستان ګارډین ورځپاڼې د خپل راپور په پای کې اعتراف کړی چې د بې عزتۍ خبره ده چې په لویدیځو هیوادونو کې سیاستوالانو او چارواکو د فلسطین د غزې تړانګې د خلکو پر ضد ټول اقدامات تایید کړي دي. حتی که چیرې اسرائیل د طوفان الاقصی له عملیاتو وروسته د غچ اخیستلو حق ولري، دغه انتقام او غچ اخیستل باید په پراخه سویه د بېګناه ملکي وګړو د وژلو سبب نه شي.
د فلسطین په غزې تړانګې کې د اسرائیلو د جنگي جنایتونو په موضوع کې د لویدیځو حکومتونو په بې عزتۍ او چوپتیا کې د پام وړ او جالب ټکی اوربند ته د اسرائیلو د مجبورولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیکلو په ویټو کولو کې د امریکا رول دی. امریکا تیرونی د غزې تړانګې د جنگ له پیلېدا وروسته د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د اوربند لپاره د الجزایر هیواد د وړاندیز شوي پریکړه لیک مسوده ویټو کړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دیارلسو غړیو د الجزایر هیواد لخوا وړاندې شوي وړاندیز پریکړه لیک ته مثبتې رایې ورکړې، خو امریکا دغه پریکړه لیک ویټو کړ. برېټانیا هم په غزې تړانګې کې د اوربند د ټینګولو لپاره د الجزایر وړاندیزي پریکړه لیک ته سپینه رایه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس ګرینفیلډ مخکې ګواښ کړی و واشنګټن غواړي د فلسطین په غزې تړانګې کې اوربند ته د اسرائیلو د ژمن کولو په هکله د پریکړه لیک مساویده یو ځل بیا ویټو کړي. هغه په یوه مسخره کوونکې ادعا کې وویل د پریکړه لیک تصویب د لکولای شي د جنگونو د بندولو لپاره د امریکا د قطر، مصر او د اسرائیلو ترمیاز خبرې اترې تر اغیز لاندې راولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لینډا توماس ګرینفیلډ دا وکړه یوې موافقې ته رسیدا پرته چې پکې د حماس غورځنګ لخوا د ټولو اسرائیلي یرغمل شویو کسانو د خوشي کولو پر ضرورت باندې ټینګار شوی وي، له قید و شرط پرته او سمدستي د اوربند غوښتنه پایدار سوله ځان پسې نشي درلودلی.
دوستانو، د فلسطین په غزې تړانګه کې د اوربند لپاره د وړاندیزې شوي پریکړه لیکونو په هکله د امریکا له دریم ځل ویټو کولو وروسته په ملګرو ملتونو کې د چین استازي وویل د امریکا ویټو کول غلط پیغام ورکوي او د فلسطین د غزې تړانګې حالت له خطرناکې سوي ته رسوي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ویلي د فلسطین په غزې تړانګه کې له اوربند سره د امریکا مخالفت د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو د وژنې د دوام له اجازه ورکولو سره هیڅ تفاوت نه لري. روسیې د امریکا لخوا د اوربند د پریکړه لیک له ویټو کولو وروسته واشنګټن د فلسطین په غزې تړانګه کې د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو په عامې وژنې کې شریک بللی او هغه یې غندلی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې فدراسیون د دایمي استازي لومړی مرستیال دیمیتری پولینسکی ویلي امریکا د ملګرو ملتونو د کارکونکو په ګډون چې په غزې تړانګ کې له خلکو سره د مرستې لپاره هڅه کوي، د ماشومانو او د ښځو په ګډون په زرګونه ملکي وګړي په مرګ محکوم کړي دي. د ځینو قوانینو، نظم او د ډیموکراسۍ، د بشري حقونو، سولې او د امنیت په هکله ښکلې خو له منځته شي ډېرې خبرې کولی شو وویل، خو نن سبا د دغو خبرو په حقیقي ارزښت پوه شوي یو، ځکه چې امریکا غوره وګڼله د اسرائیلو په وحشانه اقداماتو کې شریکه پاتې شي.
د الجزائر دائمی استازی عمر بن جامی د خپل هیواد دا وړاندیز پریکړه لیک د مسابقې په اکله داغی نکړه. امنیه شورا ته د وړاندې کړی شوی پریکړه لیک مسوده د بشر دوستانه اوربند او د غزې تړانګې ټولو سیمو ته له کوم خنډ پرته د مرستو د رسولو غوښتنه کوله. عمر بن جامی وویل دغه مسوده د غزې تړانګې د خلکو په زور له کډوالولو سره د مخالفت کولو او د غزې تړانګې په اکله په هیکي د انصاف د نړیوال محکمې حکم ته د پایبندۍ کولو غوښتنه کوي. دې ته په پام سره چې په هیکي د انصاف د نړیوال محکمې د حکم د صادرېدا یوه میاشته تیریږي، خو په عمل کې هیڅ بدلون نه دی رامنځته شوی او اوس وخت را رسېدلی دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل مسؤلیت باندې عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د الجزایر استازي عمر بن جامی ټینګار وکړ دغه پریکړه لیک ته رایه ورکول د فلسطینیانو د ژوند د حق ملاتړ ګڼل کیږي او ورسره مخالفت کول د فلسطین د غزې تړانګې په خلکو باندې د لوږې د ورتپلو په معنا دی. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې مشر اګنیس کالامارد د امریکا لخوا د فلسطین په غزې تړانګې کې د اوربند لپاره د وړاندیزې پریکړه لیک ویټو کېدا ته په غبرګون کې وویل امریکا د ملکي وګړو د کړاوونو د وړاندې د خپل سخت زړې بې پامۍ نندارې ته وړاندې کړه. هغه وویل امریکا په بې عزتۍ سره له خپلې ویټو څخه وسلواله استفاده وکړه او د نړیوال امنیت او د سولې د ساتلو لپاره یې خپل اعتبار او وس کمزوری کړ.
دوستانو د مرستو رسولو نړیوالې مؤسسې اکسفام د فلسطین په غزې تړانګه کې د اوربند په هکله د الجزایر پریکړه لیک د ویټو کولو په هکله د امریکا په اقدام نیوکه وکړه او هغه یې د بشري حقونو په چارو کې د واشنگټن د اعتبار په تابوت باندې بل میخ وباله. د اکسفام مؤسسې مشر ای بی مکسمین ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د قانون پر اساس د نړیوال نظم او د بشري حقونو د ملاتړ په هکله په خپلې ادعا باندې د عمل کولو لپاره بل فرصت له لاسه ورکړی. البته په غزې تړانګ کې د اسرائیلو د جنایتونو او د فلسطین د زرګونو بې دفاع خلکو د وژنې په هکله د لویدیځو هیوادونو د چوپتیا په اړه باید پام وکړو چې د اکثرو لویدیځو هیوادونو خلک د خپلو حکومتونو په پټه دریځونه لري. په غزې تړانګ کې د سینوستي رژیم له جنګي جنایتونو او نسل وژنې سره په مخامخېدا کې د لویدیځو حکومتونو له خیانت څخه ډکه چوپتیا به د دوی لپاره یو ډول تاریخي بې عزتۍ له ځان سره ولري. په تېره بیا دا چې دغو لویدیځو هیوادونو تل د انساني ارزښتونو او د حقونو د دفاع ادعا کړې ده، خو د فلسطین په غزې تړانګ کې د اسرائیلو جنایتونو او د فلسطینیانو په عامې وژنې کې له سینوستي رژیم څخه د امریکا او د اروپایي هیوادونو تړونو یو ځل بیا ثابته کړې چې د لویدیځو هیوادونو د بشري حقونو ادعا له دروغو پرته بل څه نه ده.
ډیر عزتمن اوریدونکو د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم تاسو له حضور اجازه اخلو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
تلپات خوشبویی د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خې چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل علا شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل علی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل علا شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم استاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.